افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. دا زموږ مازدیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د سر موضوع مو د افغانستان امنیتي تازه امنیتي وضعیت او په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دفاع وزیر نن ویلي چې هیواد یې له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته د رسېدو هڅه کوي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده، او روسیه او اوکراین اویا زندانیان په خپلو کې تبادله کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن ویلي هیواد یې له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته د رسېدو هڅې کوي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. مارک اسپر نن د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات سیاسي توافق د پرمختګ لپاره تر ټولو غوره ګڼي. نوموړي وویل
A good enough deal that guarantees
the way غوړو ډاډ سو چې شته توافق ته ورسیږي. هغه توافق چې لشت لږه د هیوادونو امنیت او هم د افغانستان د خلکو لپاره لا روشانه مسیر وټاکي. د خبرې داس مارسوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد دا محل د قطر په دوحه کې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق به څه وخت او چیرې لاسلیک کیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو استازی په قطر کې د سولې خبرې کوي، خو د دې ډلې وسلوالو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي. په دې محل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. دغه ولسوالۍ له 15 کلونو ډېر بخښنه غواړم، دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قمندانانو په ګډون شاوخوا 3000 طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالبان آزاد بسازند. در عملیاتی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد، طالبان داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسودین، واری نامنهاد طالبان برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالبان در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روزی که عملیات ما اونجا داشتیم.
وسلوالو طالبانو دا ادا رد کرده. د پکتیا چارواکي وایي شپږتنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکې سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت کې د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د غږ د بندولو یوه هڅه بولي او د دغو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره اپیل کړی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ مسابقې دریم ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې افغانستان 304 او یا منډې وړاندې دی. سبب افغانستان په دوو پاتې لوبغاړو بیټینګ ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره په دوهمه پاڼې کې ابراهیم ځدران 80 منډې وکړې چې تر ټولو زیاتې دي. اصغر سنګزي هم 50 پوره کړه، خو نور افغان لوبغاړي نسبتا ژر وسوځېدل. روسیا او اوکراین اویا زندانیان په خپلو کې تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د بوریسپل په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 خوشي سوي اوکراینیانو تود هرکلی وکړ. 24 اوکراینی کښتۍ چلونکي هم په خوشي سوي کسانو کې شامل دي. روسي چارواکو دغه کسان تیر کال د ازوف سمندرګي په کرچ تنګي کې نیولي وو. په همدې حال کې 15 روسي بندیان هم چې په اوکراین کې بندیان ول مسکو ته ورسېدل. له 2018 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې دومره شمیر بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله کیږي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیم او د غاز لیژل پایل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمال وندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نو موري ویل چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپل ژمنو د کمولو دریم ګام اخیسته دی. هغه زیاته کړه
بنای ما بر این استش که اگر قرار باشد در واقع اونها تعهدات خودشون رو اجرا بکنن
دی وی که هغه غوړی خپل ایجمن پوره کړی موږ به هم خپل ایجمن پر ځای کړو خو هر څومره چې مختزو شرایط لا سختیږي اروپای لوري باید پوسی چې ډیر وخت نسته که دوی اقدام کوم اقدام تر سره کول غوړی نو باید ژر تر ژره وکړي. تر دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وی چې د اټومي ایجمنو د کمیدو په برخه کې به یې دریم ګام ژر تر ژره عملي سي. او امریکایي چارواکي وایي ایرانی تیل وړونکی کښتۍ ادریان دریا یو د سوریې ترتوس بندر ته رسیدلې ده. دا کښتۍ په جولای کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا د جبل طارق په اوبو کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیول سوې وه خو بیرته د سوریې ته د نه تګ ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشې سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن نن پر خپل ټویټر یو انځور خپور کړ چې پرون د سپتمبر 6 له سټلایټ څخه اخیستل سوی دی. د نیمه ورځو تر شا په دغه اخیستل سوي انځور کې دا کښتۍ د ترتوس په ساحل کې اشکاری. شغله بولتن پر ټویټر لیکلی له دې انکار نسی کېدای چې ادریان دریا یو سوریې ته روانه وه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاتړی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې په کندوز ولایت کې ځایي اوسیدونکي په کندوز ښار کې اندېښنه لري چې طالبان لا هم د دې ښار په څنډو کې فعال دي او هره ګړۍ کولی شي چې یو وار بیا په ښار حمله وکړي. د امریکا په وبخه په افغانستان کې د امریکا درې پوخانو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د مسودې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه واوري. دا به هم واوري چې د ننګرهار ولایتي شورا غړي په جلال آباد ښار کې د 02 کتې په عملیاتو کې وژل شوي څلور وروڼه بې ګناه بولي او وایي چې یاد پېښه یو جنګي جنایت دی. له موږ سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د محل د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمو د نیولو مخه نیسي. خو د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي حالت کې دي او افغان ځواکونه په دفاعي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې اوري افغان امنیتي بنسټونو د پسرلنی فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي. خو اوس لیدل کېږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هر ورځ په یو شمېر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکېل دي. د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو څلوروي ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډپ کړې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال زیاتې امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز او
هغه وایي د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ دغه ځایونه په نظر کې لرو او جربه په بغلان او په لخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لوی ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکي وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مرچې نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی.
شیر و همچنان زمانخیل
روز تله هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتنبول سوه، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فراه په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه کې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې ده. د دغه وزارت د مرستیالو بیان په وینا، په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د جنوب ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډېرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
ځواکونه وسیلا په دفاعي حالات کې دي، خپل د سنګرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاع حالات کې دي. طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې چې دوی په لاس کې دي او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې دي. افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات کې.
له دولس ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپوه صالح محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواوو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فراه، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یخوا په کندوز ولایت کې خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان لا هم د کندوز د ښار په څنډو کې فعالیتونه لري او هر وخت کولای شي چې په دې ښار باندې یو ځل بیا برید وکړي. له کندوز څخه نور تفصیل د اجمل آرین په ریپورټ کې.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کېږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعال فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دوه تنو اوسیدونکو زبی الله او نور محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تهدیدات ډیر دی. اوس هم کم جنس د طالبانو نیولو لکه بنده د امام صاحب کې چارخاو ساحه دا دوی په لاس کې ده. سیدارا خدا ساحه کې دوی هر لحظه تهدید ښار ته هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي. اوس
محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایی نه لري، درته دسې وایم تاسو ته هیڅ توانایی نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبري وکړي. رهبري نشته ده تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وښي، طالبانو ته مرجو بلواري.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بې غوري تورنوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د کندوز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شماره په سیمه کې عملا جنگ ده. د کندوز خلک واقعا نگران دي، په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزي د حکومت وعده ویرې دي چې موږ به د تصفیه کاری وکړو، موږ به هغه وخت لیوا او بیا فرقه راځو اوس خپل اردو راکړه. کندوز ته هیڅ حکم لا نه لري.
ښاغلی امیری خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي، نو ښایي کندوز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ هم کوم تهدیدات چې دي د غیر پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات سره کوي او په کندوز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پر مخ وړي ترڅو ملکیانو ته زیان ونه رسوي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د کندوز ښار د چله مزار، چرخاب، سیاست فامیلو او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وې، خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي خو خلق وای تر څو چې د خار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاک نه شي دوی د آرامخ او سکون احساس نشي کولای. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو لوونه ترو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. د سفیرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هوکړه لیک مسوده نه د افغانانو په ګټه ده او نه د امریکایانو. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر وو ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنز چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی، په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابنز د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هېواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خدیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوې.
ما با طالبا در پرنسیپ موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسېدلي یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستانه امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بالاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم د بین الافغاني خبرو پیلېدل او څلورم کلي او دایمي اور بند دی. خلیلزاد زیاته کړه چې د هوکړلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1500 تر 4000 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راخلې ده. د کابل حکومت چې لبیریز ملاتړ کوي وایي د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکړه لیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیشي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر هم وو ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملسیزې کورنۍ جګړې دې ته لار پرانیسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابنز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شای بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د دا القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یوه جګړه پای ته ورسوو یوه بله نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلوو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستانو بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن ویلي هیواد یې له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته د رسېدو هڅې کوي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. مارک اسپر نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات سیاسي توافق د پرمختګ لپاره تر ټولو غوره ګڼي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي غواړي ډاډه شي چې ښه توافق ته ورسېږي. د ده په وینا هغه توافق چې لږ تر لږه د هیوادونو امنیت او هم د افغانستان د خلکو لپاره لا روښانه مسیر وټاکي. دا خبرې داسې مهال شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلزاد دا مهال د قطر په مرکز دوحې کې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق به څه وخت او چیرې لاسلیک شي. اوس هم بیرته کابل ته ستنیږو. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید اونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د فیروزی عزیزی په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
بیای بایرق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد آمر صاحب است.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو وار بیا د شهیدونۍ د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پناه چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهمو حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی و.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د لمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوې چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 13مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در بیک ترتیب
بی نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د رامخت لمنځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی
دا د ځله بار متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړه د ټولو برخو ته چې هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کړي او ما نظم خلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکوي نسی او قانون منګول ته وسپر.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانې هم د ای وی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړې چې د وسلو لکارولو همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرونو استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکي نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منځلو پر ورځ د هوایي ډزو له امله 14 کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د منځونکو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست د ملا ترخیل او د هغه د ورولو د محاکمې غوښتنه کوي. عبدالحکیم منیب د شنبې په ورځ یوې خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړی پارک کې د جمعې له لمانځه وروسته د ملا ترخیل محمدي او د هغه د ورولو لخوا وهل شوی ډبول شوی. نور جزئیات د خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب ادا کوي چې په ارګ کې د جمعې لمانځه ادا کولو وروسته د ملاترخیل محمدي او د نوموړي ورونو له لوري ورته سپکې سپور ویل شوی او ورباندې حمله یې کړې. ښاغلی منیب وایي دغه چلند د ولسمشر د دفتر رئیس او د جمهوري ریاست د نورو کارکوونکو د سترګو پر وړاندې شوی.
اغه په فحش او په کنزلو باندې بنا وکوله چې زه لازمه منور او نه بلل ما کاکر صاحب ته وایم چې دا سړی په دې نه ارزي چې زه نور ور سره کینم ځکه زه د دې فحش دی او یدل لپاره نه یم راغلی. وکړه چې زه را پاسې دلم په دغه وخت کې ملا ترخیل زما رستونی ته لاس واچاو او بل ورورې زما زه دې بل لاس نه ونیولم.
د حج اوقاف وزارت سرپرست وایي چې ولسمشر تیلي کاستول او په هغه کې د ملاترخیل ورونو د محاکمې غوښتنه کړې. ښاغلی منیب ګواښ کوي که حکومت او عدلي بنسټونه د وهلو موضوع ته رسیدنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي. نوموړی زیاتوي چې له ملاترخیل سره هېڅ شخصي دښمني نه لري خو ملاترخیل د حج په پروسه کې خپلوانو او نږدې دوستانو ته د فوقالعاده سهمي غوښتونکی و چې دا غوښتنه یې ونه منل شوه. ملاترخیل محمدي د ولسي جرګې په 14مه دوره کې وکیل و. نوموړی د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو د شکایتونو په اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لورې د نوماندۍ له لیست څخه حذف شو.
اخوا د ننګرهار ولایتي شورا غړي په جلال آباد ښار کې د 02 کې په عملیاتو کې په وروستیو کې د څلورو ورونو وژنه د بیګنا خلکو وژنه او یو جنگي جنایت بولي. نور تفصیل به د باس محمد عابد په رپورت کې واورو.
د سپتمبر د 15 منیټه په شپه د جلال آباد ښار څلور میناهي اړوند مجبور آباد سیمه کې 02 کې تی عملیات تر سره کړل او خبری خپور کړل چې له داعش سره په تړاوي څلور تنه وژلې دي. دا پیخه په ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استعفا ورکړه او افغان ولسمشر د پیخې د څېړلو لپاره د لوی څارنوالۍ څخه یو پلاوی ننګرهار ته راولېږ. د ننګرهار ولایتي شورا غړو د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ادا وکړه چې د 02 قطې په عملیاتو کې وژل شوي څلور رونه بېګنا او یا د پیخه یو جنایي جنایت دی. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د پیخې د څېړلو په موخه له راغلي پلاوي وغوښتل چې د پیخې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ د افغان ځواکونو د عملیاتو مخالفت نه بلکې ملاتړ یو، البته د وسلوالو د منځه وړلو په صورت کې. خو غوښتنه مو دا ده چې کله دغسې عملیات ترسره کیږي باید اول دقیقا کوردینه شي ترسو ملکی تلفاتو مخنیوی شوی.
د ولایتي شورا غړي یاد پیخه غندي او له حکومت نه غواړي چې د پیخي عاملین دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دوی په خبره دا لومړی پیخه نه ده، تر دې وړاندې هم د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې یادې قتي ورته وژنې تر سره کړې دي. ډاکټر ناصر کامول او عبید الله شینوار وایي
نه یوازې چې وحشت او د یو جنگي جنایت تر سره شوی، دغه خلک چې وژل شوی دا مطلقاً بیګنا خلک دي او دا ورستۍ او اولنۍ پیخانه ده. د دې نه مخکې چې 02 کوم عملیات کړي دي په ډیره کې موږ تاسو رئیس صاحب کو په حسارک کې، په خوګیانو کې، په چپرها کې، په بډیکوټ کې، یعنی تاسو دې شاهد هستئ چې دغه قطعه چې دلته پرته ده د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لمن باندې یو تور داغ ده.
دلته محاکم شته د سارندو علي شته که هین دغه خلک مجرمین وای، د دو اسناد به محکمې ته سپارلی وای چې دغه خلک دغه جرم کړی دی، بیا باقی د محکمې کار دی چې دا خلک یې دام کوله او قید کوله.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیانی وای د ولایتي ادارې په غوښتنه له مرکز یو پلاوی د پیښې د سیړنې په موخه ننګرهار ته راغلی او ولایتي ادارې ترې د پیښو د څېړلو شفاف غوښتنه کړې ده.
ولسمشر په حکم د لوی څارنوالۍ یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته رسېدلی دی. له دې پلاوي سره زموږ درې ناستې وشوې. زموږ ټینګار او سپارښتنه هم دا ده چې د قانون له مخې دې په جدي ډول څېړنه وشي او هغه کسان چې هغوی عاملین دي هغوی دې تر عدلي او قضایي تعقیب باندې ونیول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د 02 قطې نظر هم ولرو. له هڅو سره سره بریالي نه شو خو له پیښې وروسته 02 رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلی ول چې د داعش د مالی مسول په ګډونې د دغه ډلې څلور غړي ملګری وژلی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دوستانو له ننګرهار څخه د باز محمد عابد په همدې رپورټ سره د خبرونه پای ته رسو. په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې